السلام علیکم. ولسمشر غنی وایي له پاکستانه غواړي چې له پاکستانه نه غواړي چې طالبان خبرو ته حاضر کړي، بلکې ورڅخه غواړي چې د طالبانو خلاف د اقدام په اړه خپل ژمنه عملي کړي. په دې اړه په راپور او مرکې سربیره ستاسو اوریدونکو نظرونه هم په دې خبري خپرونه کې پوښتو. خو لومړی به نوریاس نوری راته وایي چې په نړۍ کې مهم خبرونه څه دي.
سروان صاحب، خبرونه زیات دی. پاکستان کې د شیرینۍ چې مسموم شوی و، د شیرینۍ د خوړلو له امله ویل کېږي چې 30 کسان مړه شوي دي. دغه راز امریکا ولسمشر اوباما نن له اروپایي ټولنې د یووالي غوښتنه وکړه، او د امریکا د جمهوري غوښتونکو مخکښ کاندید ډونالد ترامپ ته دو نورو کاندیدانو لاس یو کړی دی.
ډیره مننه. مخکې تر دې چې نوریاس نوری د نړۍ د خبرونو تفصیل در واوروي، لومړی به ناجیه صافی د افغانستان خبرونه وړاندې کړي.
جمهوری ریاست وای د کابل او روسي خنړی حمله د پاکستان د استخباراتي شبکې په مرسته تر سره شوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای سرحدي ځواکونو د افغانستان پر خاوره د پاکستانی ملیشو د توغندیزو بریدونو په وړاندې ورته جواب ورکړی، او د افغانستان د صرافانو د سرسری ټولنې رئیس ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د دوی پر ضد د شفافیت د سار د بنسټ راپور وسیړي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای تر راتلونکو 100 ورځو پورې به د افغانستان دفاع وزیر او د ملي امنیت رئیس د باور رای د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته ور وپیژني. خغلی غنی نن د ملي شورا غونډې ته د وینا پر مهال د ملي شورا لغړیو هم وغوښتل چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي تر څو د سرپرستۍ لړۍ ختمه شي.
تر راتلونکو 100 ورځو پورې به د دفاع وزیر او ملي امنیت رئیس تاسو ته معرفي شي. زه هیله ده همکاري وکړي او په دې ډول دغه خلا هم ډک شي.
تر دې وړاندې د ملي شورا غړیو هم په کراتو له جمهور رئیس څخه غوښتي چې د ملي امنیت ریاست او د دفاع وزارت لپاره نوي کسان ورته ور وپیژني. د افغانستان جمهوری ریاست وای د کابل د سه شنبه ورځی خنړی حمله د پاکستان د استخباراتي شبکې ISI په مرسته د حقانی شبکې له لوري تر سره شویده. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال په اړه آزاد رادیو ته وویل
تا خاطر روان دي تشپوی د شډا ډیلو پیشل پیسه او پیشل پیسه چې دا باید ډیر تخنیکی چړن اور باندې وسی. دا شی چې دا معلوم دی هغه د دې شی د حقانی شبکې کړي دا او د پاکستان د ISI په مرسته باندې کړي دا معلومه ده.
د تریسي شنبه په ورځ د کابل په پل محمود خان سیمه کې وی خنړی انتحاري او ډلیزي حمله نږدې 300 کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي سرحدي ځواکونو د افغانستان پر خاوره د پاکستانی ملیشو د توغندیزو بریدونو په وړاندې ورته جواب ورکړی. دغه وزارت ویان صدیق صدیقی نن ازادي رادیو ته وویل چې د پاکستانی ځواکونو له لوري تر سره شوی سرغړونې به د اړوندو ادارو له لوري وسیړل شي. د سرګندونې له هغه وروسته کېږي چې د شنبه په شپه د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ په نرګي سیمه کې د افغان سرحدي ځواکونو او پاکستانی ملیشو ترمنځ نښته وشوه. او د افغانستان د صرافانو د سراسري ټولنې رئیس وایي چې افغان حکومت باید د دوی پر ضد د شفافیت د سار د بنسټ راپور وسیړي. خان محمد باز نن په کابل کې خبرلانو ته وویل د شفافیت د سار د بنسټ راپور به بنیاد دی. د خبرې په داسې حال کې چې تیرونه د شفافیت د سار بنسټ د خپلې یوې سروې په اساس خبرلانو ته وویل چې په افغانستان کې 80% صرافان د پولي خدماتو قانوني جواز نه لري او بهر ته د غیر قانوني پیسو لیک هم د صرافانو په ذریعہ تر سرکېږي. دا و د افغانستان اړوند مهم خبرونه. بهرنی خبرونه له نوریاس نوریس خاورې.
پاکستانی پولیسو د یو سک چارواکي د وژلو په تور شپږ تنه نیولې دي. چارواکو د غراز د پاکستانی طالبانو هغه ادارت کړی چې ویلي دي د دوی په باور د سک په ټولنه کې سردار سوران سنگ سیاسي رقیب د هغه د وژلو لپاره قاتل ګمارلې وي. نو موړ چې د خیبر پختونخوا د حکومت د اقلیتونو د چارو سلاکارو د اپریل په 2 خپل کور ته په لار په ډزو وژل شو. د پولیسو یو مشر آزاد خان وویل چې په نیول شو کسانو کې د هغه سیاسي سیال بلدیف کومار هم توقیف شوی دی. خان وویل هغه په دې تورن دی چې ښایي د سنگ وبخې چې د سنگ قاتل ته $10,000 ورکړي وي. د پاکستان په مرکزی برخه کې لکټل لګدل وش کسان ورسته له هغه مړه او پلسګونو نور ناروغ شول چې د پولیسو په وینا د حشراتو د وژلو په کیمیاوي موادو مسموم شیرینی خوړلې و. پاکستانی چارواکي وایي دغه مرګونې څه په حاله پیل شو چې د پنجاب ایالت په کرورلال ایسان سیمه کې د عمر حیات په نوم یو سړي د خپل لمسی د کلیزې د لمانځلو لپاره د اپریل په 12مه جوړه شوې شیرینی اخیستې او پر خپلو دوستانو او د کورنۍ په غړو یې ویشلې وه. لس تنه په هماغه ورځ چې شیرینی خوړلې وه مړه شوي دي. چارواکو نن وویل چې په روغتونونو کې نور دیارلس کسان چې ډېر ناروغ شوي وو مړه شوي او دو پنځوس تنه هم تر اوسه تر درملنې لاندې دي. په مړو شوو کې د نوي زیږیدلي ماشوم پلار او د هغه اووه ترونه هم شامل دي. هغه ایرانی یو اصله فرانسوي چې په 2009 میلادي کال کې په جاسوسۍ له تورن کېدو وروسته له ایرانه وتلې وه تهران ته له تلو سره سم په شپږ کاله بند محکوم شوې ده. هغه د خپلې ناروغې مور چې روغتیایي وضعیت یې خطرناک ښودل شوی د لیدو لپاره تهران ته تللې ده. د کلمې په نوم د اپوزیسیون ویبپاڼې د یکشنبې د ورځې ناوخته ویلي چې د فرانسې د سفارت پخوانی کارکوونکي نازکا فشار په مارچ میاشت کې د تهران هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم توقیف شوې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د جرمني له هانوور څخه د کتنې په مهال د اروپا د یووالي لپاره له هیجانه ډکه غوښتنه وکړه. اوباما په هانوور کې د صنعتي ټکنالوژۍ په یوه سوداګریز نندارتون کې د خبرو په ترڅ کې وویل چې یوه پیاوړې او متحده اروپا د نړۍ لپاره یوه اړتیا ده. د امریکا متحده ایالات او ټول نړۍ یوې پیاوړې سوکاله ډیموکراتیکې او متحده اروپا ته اړتیا لري. اوباما دغه راز د ناتو پر هر یو غړي غږ وکړ چې له دې پوځي سازمان سره د همکاري په برخه کې خپله ونډه په بشپړه توګه پوره کړي. هغه زیاته کړه چې ځینې وختونه اروپا له خپلې دفاع سره ټکوي. اوباما وویل چې د ناتو په راتلونکي سرمشیزه کې به چې په جولای کې په ورسا کې جوړیږي په دې ټینګار وکړي چې د دې سازمان ټول غړي باید د امنیت په برخه کې خپل مسؤلیت پر ځای کړي. اوباما دغه راز له اروپایي مشرانو وغوښتل چې د اوکراین په کورنۍ جګړه کې د روسیې د رول په خاطر پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه تر هغو جاري وساتي چې موسکو د منسک د موافقې له مخې خپلې ژمنې عملي کړي. د امریکا د جمهوری ریاست لپاره دوه جمهوری غوښتونکو کاندیدانو تید کروس او جان کیسچ موافقه کړې چې په ګډه به د مخکښ کاندید ډونالد ترامپ په وړاندې مبارزه مخته وړي چې د ګوند نهایي کاندیدېدو مخه یې ونیسي. دغه ناڅاپي اتحاد چې د دواړو کاندیدانو لخوا پرون په یو لنډ بیان کې اعلان شو وروسته له هغې رامنځته کېږي چې ترامپ د هغه شمېر رایو ګټلو ته نږدې شوی دی چې د جمهوري غوښتونکو ګوند په لویه غونډه کې ورته اړتیا لري چې د ګوند لخوا کاندیدي یقیني کړي. د جمهوری غوښتونکو د ګوند یو شمېر پالیسۍ جوړوونکو چې د ترامپ مخالف دي له اونۍ راهیسې د ډال ډول یوې معاملې غوښتنه کوله. ترامپ په خپله ټویټر پاڼه کې دغه اتحاد د وارخطایۍ نښه بللې ده. د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف به نن روسیې ته په دوه ورځني رسمي سفر ولاړ شي. د کرملین په وینا د کریموف او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ خبرې به د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا پر لارو چارو او دغه راز سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو متمرکز وي. کریموف مخکې له دې چې په 1991 کال کې شوروي اتحاد وپاشل شي او ازبکستان هم خپل خپلواکي اعلان کړي په قدرت کې و چې تر اوسه یې ساتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په روسي راپور کې د ازبکستان امنیتي ځواکونه د بندیانو په شکنجه کولو او له هغوی سره په ناوړه سلوک تورن کړي دي. د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه او اوس هم پام وکړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل ته چې سباون کاکړی وړاندې کوي.
دا هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان براګوي د تودوخې لوړ درجه 21.9، هرات اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 24.1، کندهار اسمان براګ د تودوخې لوړ درجه 10.4، غزنی اسمان براګ د تودوخې لوړ درجه 18.5، بامیان هوا باراني د تودوخې لوړ درجه 8.4، مزارشریف اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 28.4، جلال آباد اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 2.1، بدخشان اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 16.0، او په ګردیز کې اسمان وریځ وي د تودوخې لوړ درجه 16.4.
قصیله ازادي رادیو خبری خبرونه اوریده. خبری خبرونه ز اسمت ساروان د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم.
موږ له پاکستانه دا توقع نه لرو طالبانو دې خبرو ته راو، خو له پاکستانیان نه غواړو په خپلو ژمنو ودرېږي او د هغو کسانو په خلاف نظامی عملیات وکړي.
ولسمشر غنی دا خبره نن د ملي شورا د دواړو جرګو ګډې غونډې ته وکړه. د سیاسي چارو کتونکو وایي ولسمشر وروسته له دې د دې ډول دریځ غوره کولو ته اړ شو چې پاکستان خپل ژمنې عملي نکړي.
اوس دا دې ته نتیجې ته ورسېدی چې طالبان یا پاکستان دومره فشار چې کوم لازم دی نه پر راوړي چې راشي په پنځمه غونډه کې ګډون کړی وای.
افغان امنیتی چارواکی وایي د طالبانو د کندوز د جنگي عملیاتو مشري نیولی، خو د کندوز ښاریان د امنیت لپاره د حکومت د نورو اقداماتو غوښتونکي دي.
خو موږ له د حکومت نه غواړو چې د کندوز شاوخوا پاکستان ټول جای پاک امنیت راسي.
درمونه زندگی په دې نه کوي چې د ولایت په ساحو کې ورته طالب قرار لري.
د کابل صرفان د غیر قانوني پیسو د لیشت را لیشت پاره د شفافیت د څار ټولنې راپور ردوي. د ازادي راډیو د خبری خپرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه موضوعاتو مشتمل ده. په پیل کې ملي شورا ته د ولسمشر غنی د سرګندونو جزئیات دراورو او لږ وروسته په همدې موضوع ستاسو اوریدونکو نظرونه غواړو. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د افغانستان لپاره د پاکستان په نظرونو کې تغییر ونه لیدل شي، د ملګرو ملتو امنیت شورا ته به مراجعه وکړي. ښاغلی غنی نن ملي شورا ته چې یو فوق العاده غونډه دایره کړي وو ویل چې نور له پاکستان د سولې دراوستلو تمنه لري، خو پاکستان باید د څلور اړخیزو غونډو پښمنو عمل وکړي. د دې موضوع تفصیل د یوسف خان زادران په راپور کې ووري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان د کړنو پاړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د مراجعې په برخه کې له ملت سره یو خلی شو. خاغلی غنی چې د هیواد روانو حالاتو پاړه د دوشنبه پرز د ملي شورا فوق العاده غونډه ربللې و ویل چې کله افغانستان پاک لا نوموړې هیواد د مسول دولت په هیڅ عمل ونه کړي، افغان حکومت مجبوریږي چې امنیت شورا او نور نړیوالو بنسټونو ته مراجعه وکړي. جمهور رئیس غنی د ملي شورا د دواړو جرګو غړي غونډې ته ویل چې نور له پاکستان ته منل لري چې وسلوال مخالفین د خبرو تکې نه وي، خو هیله لري چې دا غو پر وړاندې پوزي اقدامات وکړي.
موږ له پاکستان دا توقع نه لرو چې طالبانو دې خبرو ته راوړي، خو له پاکستانیانو نه غواړو چې په څلور اړخیزه توافقنامه کې په خپلو ژمنو ودرېږي او د هغو کسانو په خلاف نظامی عملیات وکړي چې زموږ د امنیتي ادارو او زموږ د بین المللي همکارانو د استخباراتي معلوماتو په اساس او په خپله د پاکستاني مقاماتو په قول مرکزونه پاکستان کې او رهبرانی پاکستان
پوز. نو موړی داسې وخت له پاکستان نه هیلی خی چې د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو د پیلیدو پاړه د هغه هیواد ټول ژمنې د پخوا په شان یوازې ژمنې پاتې شوې دي. جمهور رئیس غنی په خپلو دغو نیم ساعته خبرو کې د افغان حکومت سره د جګړه کوونکو ډلو په وړاندې د پخوا په پرتله متفاوتې کلمې وکارولې او ویل د دې کسانو رهبری له کویټې او پېښور څخه کیږي.
دغه جنایتکاران د علم طالبان نه دي، بلکې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مشروع دولت برخلاف راپاتی دلی باغیان او محاربان دی.
پام دې ډول جمهور رئیس غنی ویل تیر ټول کال دوی د سولې لپاره هڅه وکړه، خو هغه چې سولې ته نه وای ل دې ورسته به کم فرصت ولري. خاغلی غنی ویل د خلکو ملي شورا د غړو لټینګار سره د هیواد دوست او دښمن تعریف کړي او ویل چې د بارنیو اجران په وړاندې د سولې د خبرو دروازې تړلې دي.
هیڅ راهې به گفتگو با اجران خارجي
د بهرنیو اجران سره د خبرو هیڅ لار نشته، ولې د طالبانو د هغو ډلو سره چې حاضر دي د وینو درولو لړۍ ودروي او هیواد ته سوله راولي د خبرو کولو دروازه خلاصه ده، که زه هم دا فرصت د تل لپاره نه ده.
ولسمشر غنی وایي لرې نه د هغه کسان چې اوس مهال یې له سولې مخاړولی په عذر او زارۍ بیا د دې فرصت غوښتنه وکړي. په داسې حال کې چې افغان حکومت د کابل د وروستۍ حملې وروسته جنګ تر سولې لومړی ګڼلی، جمهور رئیس غنی وایي چې د هیواد د دښمنانو پر وړاندې عملیات له پخوا ډېر پیاوړي شوي دي. هغه وایي چې د امنیت ښه کېدو او د وسلوالو ځواکونو د پیاوړتیا لپاره یې بیل واحدونه جوړ کړي او هوایي ځواکونو هم کافي امکانات ترلاسه کړي دي. د یادونې ده چې په کابل کې تر هغه خونړۍ پیښې وروسته چې له شپېتو زیات کسان پکې ووژل شول او نږدې درې نیم سوه نور ټپیان شول، د ډېرو عامو افغانانو غوښتنه هم د ملي وحدت له حکومته دا وه چې د پاکستان او وسلوالو مخالفینو په وړاندې خپل دریز بدل او نړیوال دې هم په جریان کې پرېږدي.
لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ملي شورا په تالار کې وویل چې نور له پاکستان نه غواړي چې وسلوال طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر کړي، بلکې له پاکستان نه غواړي چې هغه ژمن عملي کړي چې په څلور اړخیزه غونډه کې کړی و او هغه دا و چې که چیرته طالبان د سولې خبرو ته نه حاضرېدل نو له خپلې خاورې څخه به باسي او پر ضد به اقدام کوي. په دې اړه مې د سیاسي چارو له کتونکي حکمت الله اعظمي سره مرکه کړې ده او لومړی مې ورڅخه پوښتلې چې آیا د ولسمشر غنی دا اعلان د دې معنا لري چې د څلور اړخیزو هلو ځلو څلور اړخیزي هلې ځلې پای ته رسیدلې دي؟
څلور اړخیزو غونډو داسري چې شروع شوی و دې هغه دغه مهم نه څنګه شروع شو هغه په همدغه یو حالت کې شروع شکله په رئیس جمهور اشرف غنی د پاکستان سره خپل مایوسی څرګندول او د دواړو هیوادونو اړیکې تقریبا یو بمبست د لاک رسیدلې وي او هغه همدغه کې شو لکه دا اوس چې دی چې طالبانو سره مثلا مذاکرات نور مخته نه تلل او رئیس جمهور د پاکستان څخه ناهیلی شو هغه لمړی ځلو چې اشرف غنی پاکستان سره خپل ناهیلی څرګند کړل بیا وروسته د پاکستان سره اړیکې درولې وي بیا هغه و چې په پاریس غونډه وو او د پاکستان څخه مثلا پښتون ملت پال را لاله د رئیس جمهور غنی په دې باندې کاني کې چې نواز شریف سره اول په پاریس کې وګوري بیا وروسته د هرت اپیشا د آسیا زړونو کانفرنس کې ګډون وکړ څو پورې دوی دا یو موافقه تر وسل چې دا تر اخیزه هیوادونه دغه کې مګر دا سي دا د ورځې ته ورسېدل چې هغه سره هڅه چې د څلور غونډي وسولې بډې کې څه پرمختګ وو هغه پرمختګ هم شاته نه سوړل یا د سترګو څخه د نظر نه سو غوډول
یعنی لا هم څلور اخیزه دلی ته او د هغوی هڅو ته لا هم امید شته او د امید قطع شوی نه دی
د څلور اخیزه دا خو په ډیپلوماټیک مجلسونه یې مګر د سولې مجلسونه نه و دا خو د څلور هیوادونو د دغه مثلا مجلسونه سره کول او دا واځي پر دې باندې فوکس نه و چې سولې کې به څنګه مخته لاړ شو
په دې غونډه کې همدا ویل شوی ول چې په پنځمه غونډه کې به طالبان خبرو ته حاضریږي دوی به هم پکې برخه اخلي لیکن اوس ولسمشر وایي چې له پاکستان نور نه غواړي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي بلکې دوی وایي چې په دغه غونډه کې دا پریکړه شوی و چې په هغه صورت کې چې طالبان سولې نه مني یا د سولې خبرو ته نه حاضریږي په خپل خبره به په ضد اقدام کوي
او هم اساسي مسله دا ده چې دی ګوره څو ډډلاین څو ډډلاین ست ولا چې هغه د مارچ په اول کې او مارچ په اخر کې بیا دا د فبروري په اول کې او په اخر کې او په اول کې ونس ول وز دا د نتیجې ته ورسېدل چې طالبان یا پاکستان دومره فشار چې کم لازم دی نه پر راوړي چې راسي په پنځمه غونډه کې ګډون کړی وای او یت دې څه نه نه لري
تاسو وایئ چې د پاکستان به یا زور نه پیرسيږي یا به دا نه توانېدل نشي چې طالبان سولې خبرو ته حاضر کړي لیکن پاکستان ویلی ول هداقل کار چې کولای شي د طالبانو مشران لخپل خاوري استل شي دا کار هم نه دی کړی
څرمن څه د راځم مګر یو بل مهمه ده چې رئیس جمهور غنی په دغه کې په سټانس یا دغه پوزیشن کې تغیر راغلی یغل په داخل کې ډیر ځات فشارونه دي څو ځلې دغه خپل سیاسي کپټل سرمایه په پاکستان باندې پاړي کو جوړول باندې په هغه باور باندې تل شل څه داخلي دغه وشو او بل کله چې د پاکستان نفوس پر پاکستان پر افغان طالبانو باندې راځي چې آیا دوی کولای شي دا خو یو وینه ده ګورې افغان طالبانو باندې د پاکستان پر د لوري په 2015 کې د مری مجلس په جولای نه مخکې هم لږ فشارونه پر راغلل د خلکو ورته ویل چې تاسو یا جنگ بس کړئ او یا ووځئ لکه دا اوس چې راځي راپورونه چې خپل سرلنی عملیات بس کړئ او یا به
کافي یو قیمت به وکوي د ولسمشر غنی څرګندونی د ځل د طالبانو په وړاندې تربل هر وخت زیاتې توندې وي فکر نه کوي چې نور له طالبانو سره سولې ته د حکومت امید ختم شوی دی
دا غوښته ښکاری او د دې څوم د دلیل یو خدای د کابل اخیرنې خنړی پیښ وسوله چې هغه ټول وخت افغانستاني ولرځاو او د سیاسون پر افغانستان باندې د افغانستان پر جمهور باندې خپل فشار ډېر کړی دي نو ته افغان طالبانو سره مثلا د ورور خطاب یا هم د دغه باید ریسورس ویل چې حتی مثلا په خواني امنیتي ملي رئیس نبیل دا ویل چې باید هغه افغان طالبان چې اعدام شوی دي هغه باید محکوم شي افغان رئیس جمهور هم دا ویل چې سره به هغه به عملي کیږي دا یو 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 کوي تغییر دی مګر زما په فکر باندې چې افغان دولت مخکې د طالبانو سره په سولې کې ناهیلی ښکاری دی او جنگ خو جریان درلودي جنگ هیڅ کله رسیدلې درې نه وو څه درې موږ په جنگ ودره او څه کړی د سولې نتیجه معلومه شي
د ولسمشر غنی د نننیو څرګندونو په اړه مو د سیاسي چارو د نظر خاوند حکمت اعظمي مرکل ازادي رادیو واوریده که تاسو هم د شاغلي غنی د څرګندونو په اړه او د نوي نظر په اړه غواړئ چې څه ووایئ نو له لنډې د مې ورسته ازادي رادیو ته ټلیفون راوکړئ
د ازادي راډیو خبری ساعت.
اوس هم تاسو اوریدونکو ته نوبت درکو چې د موضوع په ارتباط نظر څرګند کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0992 203 1530، بل شمیره ده 0978225550. همداراز د افغان بیسیم 1313 شمیره هم په یاد لري. په دې شمیره ایس ایم ایس یا لنډ پیغام راستولی شئ. یو اوریدونکی د ټلیفون له لارې لرو، مهرباني کوئ. مهرباني صاحب. جناب سروان صاحب،
جناب سروان صاحب، تاسو د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته سلامونه او سلامات وړاندې کوم.
کورته ودان سلامت اوسئ.
سلام ته خیرو ته محترم سروان صاحب. افغان بلد کار د نور د پاکستان باندې باید د صلح فعاله هغو باندې باور ونه کړي، ځکه چې متاسفانه دا تاریخ ثابته کړې ده چې پاکستان افغان حکومت سره هیڅ صداقت نه لري. هغه د خپل دوه مخه سیاست لپاره دلته خپل اهداف لیکلو لپاره طالبان حمایه کوي او دلته بې ګناه خلکو وژل باندې پورې کوي. او بس چې دوی موږ دغه نړیوال باندې هم اوس زموږ باور نشته جناب سروان صاحب، ځکه چې تېرو تجربو ته په کتو سره دا خبره واضحه ده چې پاکستان د تروریستانو هلته تجهیزوي، هغوی ته ملوي، هغوی ته مرسته کوي مالي او معنوي.
ډېره مننه.
متاسفانه تر اوسه نړیوالو صادقانه فشار نه دی وارد
کړی. صاحب ډېره زیاته مننه. مدني صاحب لطفا یو څه لنډې خبرې چې په دې کې خبرونه کې ډېر اوریدونکو ته موقع نشو ورکولی. سلامت اوسئ. بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي. ازادي راډیو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام سے تاسو ته نور او دین کو ته سلام وړاندې کوم.
سلام
دا باندې یو په دا فکر لري چې دا جنگ باندې د افغانستان مسله حل کیږي. د افغانستان مسله که په ځان حل کیږي بل ځای نه دا طالب خرجه ورته چې جنگ روان دی، د ګنا خلک دې نه چويږي. هیڅ وخت دا مسله په جنگ نه کیږي. دا مسله باید چې بس یو څه ته وویل شي چې غیر له جنگ را خبرې کوي.
بله صاحب ډېر زیات مننه چې لنډ نظر مو څرګند کو. بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي. ازادي راډیو. مهرباني کوئ صاحب.
مننه کوم. هلال افغان يم د زابل ولایت څخه میاړي کني ولې.
سلامت اوسئ. مهرباني.
مننه کوم. قسم د ولسمشر اشرف غني خبرې ډېرې پندې ولې او په افغانستان باندې موږ د ولسمشر اشرف غني د خبرو ته یو ارزښت ورکړ او د ولسمشر تفسیر ورکړ او بعد پاکستان دا خبرې عملی او خپل دغه کې ځان میزي بنوست.
ډیر زیاته مننه. یو اوریدونکو بل هم لالرو بیا نو ل اوریدونکو اجازه غواړم. مهرباني کوئ صاحب لطفا یو ترجر نه ټلیفون قطع شو. خیر بل اوریدونکو ته نوبت ورکو چې څلور شي. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سلامت اوسئ. مهرباني کوئ یو ترجر.
ما خدانا ذریعہ دا چې دا حکومت او طالبان خو جانب مقابل دي او طالبان خپل دغه درې څه دوه ته خوده په کاغه چې حکومت لګ نرمي اختیار کړی وي نو دوی باندې نه خوش کړی وي چې بس دغه به راغلی وي او دا چې دوی مخ سره مقابله کوي او هغوی دوه باندې ګزارونه کوي دا خامخا مطلب څه راځي.
ډیر زیاته مننه چې لنډ نظر مو څرګند کو. محمد ولی همت له هلمند لیکلی ول ولسمشر هله لرو چې نور له پاکستان سره دښمنی اعلان کړي، نور دی افغانان راووزي په سرحد دی قربانی ورکړي. قلمیار لیکلی دی وای د اشرف غنی سره د جنگ پر دوام موافق نه يم، زور سره مخالف يم. که په جنگ کې دی نو په څلويښت کال کې به افغانستان امن وو. لټول اوریدونکو منندوی او تاسو نور پیغامونه هم د خبرونه په لړ کې لولو.
د کوند
تاسو ازادي رادیو د به طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورانيو او سیمایزو مسالو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کندوز په خانابات ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو مهم قومندان چې قاری سلیم نومیدو له 500 سره د ملي اردو ځانګړو ځواکونو له لوري نیول شوی دی. په دې اړه له کندوز د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان راپور واوري.
د کندوز ولایت یو شمیر اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تیرو 4 ورځو په توپیر اوس مهال په دې ښار کې وضعیت کاملا نورمال دی او ټول خلک پر خپل کاروبار مصروف دي. د دې ولایت اوسیدونکو له مرکزي حکومت څخه غواړي څو د دې ولایت شاوخوا سیمې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي چې د کندوز ښار د سقوط له ګواښ څخه وژغورل شي. د کندوز ښار څو تنو اوسیدونکو د دې ولایت د اوسني وضعیت په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
پلان خو وضعیت نورمال دی او خود تر سرګو کېږي. د خلکو اذهان مشوش او فکرونه ګډوډ او خلک د مشکلاتو سره دچار وو، بل خصوصا د اوسنۍ ورځې کې، بل خصوصا د نن وضعیت کار او بازار او د چار اطراف بېخي ډاډمن دی.
نن په ښار کې وضعیت ښه دی، ډزو ډزې خبر نشته، خو موږ له د حکومت نه غواړو چې د کندز شاوخوا پاکې سي، ټول ځای پاک سي، امنیت راسي، ټول په خوشحاله خپل کاروبار ته ورسېږي، خپل زندگی ته ورسېږي.
فعلاً وضعیت ښه ده او د دې وضعیت هم خلک ډاډمن زندگی نه کوي، ډاډمنه زندگی په دې نه کوي چې د ولایت په ساحو کې ورته طالب قرار لري.
په همدې حال کې د کندز سیمه ییز چارواکي وایي افغان ځواکونو د طالبانو ستر پوځي عملیات ته ماته ورکړه او ډیر ژر به د دې ولایت ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي. د کندز د امنیت قمندان جنرال محمد قاسم جنگلباغ له رسنیو سره په خبرو کې داسې وویل: وس مهال په کندز کې وضعیت ښه دی، ټول خلک پر خپل کاروبار مصروف دي، خو د هیواد دښمنان بې ځایه تبلیغات کوي. تاسې ګورئ چې په ښار کې وضعیت ډیر نورمال دی. د یادونې ده چې تېره اونۍ وسلوالو طالبانو د دې ولایت په شپږو ولسوالیو او مرکز باندې د عمري په نوم ستر پوځي عملیات پیل کړی وو چې د دولتي ځواکونو له ماتې سره مخامخ شو، خو لا هم د دې ولایت په ولسوالیو او د مرکز په شاوخوا نږدې سیمو کې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
سره له دې چې د کندز په یو شمېر سیمو کې لا جګړه دوام لري او د کندز اوسیدونکي له حکومت غواړي چې د شار په شاوخوا کې سیمې چې لا هم په دولت د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي تصفیه کړي، خو په کندز کې امنیتي چارواکي وایي چې د طالبانو یو مهم قمندان چې قاری سلیم نومیږي او په کندز کې د طالبانو د پوځي عملیاتو مشر وو له 15 نورو سره نیولای دی. د کابل شهر د سرای شهزاده صرافان وی افغان حکومت او پچیربیا افغانستان بانک کې د دوی پر ضد د شفافیت د څار د بنسټ راپور وڅیړي. دوی د یکشنبه پر ورځ په کابل کې خبريالانو توول د دوی د کاروبار په حق له د شفافیت د څار د بنسټ راپور به اساس ده. په دې اړه خان محمد سین راپور لري.
د کابل ښار په سرای شاهزاده کې د افغانستان د صرافانو سراسري ټولنې د شفافیت د سر د بنسټ هغه راپورونه رد کړل چې ویلي وو د ځینو کسانو غیر قانوني پیسې د صرافانو په ذریعه بهر ته لیږدول کیږي. د افغانستان د صرافانو د سراسري ټولنې رئیس خان محمد باز د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د افغانستان د شفافیت د سر د بنسټ راپور بی بنیاد دی. خاغلی باز وویل د شفافیت د سر د بنسټ دا راپور د صرافانو پر وړاندې د خلکو د بې باورۍ ل پیدا کولو پرته نور څه نه دی.
نهاد مذکور غیر مسئولانه و غیر عادلانه به نشر چنین مطالب پرداخته است.
دغه بنسټ په غیر مسئولانه او غیر عادلانه توګه دغه راپور خپور کړی. مونږ دا نظر ردو. د سرای شهزاده هر صراف د مرکزی بانک دوه ډوله قانوني جوازونه لري، یو د پولي خدمتونو او بل د صرافۍ. د سرای شهزاده همدارنګه د هیواد په مرکز او ولایتونو کې یو صراف هم غیر قانوني فعالیت نه کوي او نه ورته اجازه ورکول کیږي.
د وبل د کابل خار د سرای شاهزاده صرافان هر میاشت د خپل فعالیتونو راپور مرکزی بانک ته وړاندې کوي او د یاد بانک د قوانینو او مقرراتو او همدارنګه د پولي خدمتونو له نړیوالو اصولو سره سم فعالیت کوي. د دې اتحادیې مسؤلین وویل چې تل له مشکوکو او غیر قانوني پولي خدماتو له ترسره کولو ډډه کړې ده. د صرافانو د ټولنې غړو له حکومت او پتیره له مرکزی بانک څخه وغوښتل چې د افغانستان د سار بنسټ د راپور پر وړاندې د قانوني چلند وکړي. د کابل ښار د شاهزاده سرای صرافان په داسې حال کې د افغانستان د شفافیت د سار د بنسټ د راپور پر وړاندې غبرګون ښیي چې تیره اونۍ دغه بنسټ د خپلې یوې سروې په اساس خبريالانو ته وویل چې په افغانستان کې 80% صرافان د پولي خدماتو قانوني جواز نه لري او بهر ته د غیر قانوني پیسو لیږد هم د افغان صرافانو په ذریعه ترسره کیږي. د شفافیت د سار بنسټ دا هم ویلي چې د مخدره موادو ناجایز عواید او همدارنګه تور پیسې د غیر قانوني حوالو للارې بهر ته انتقال او لسپینول وروسته بیرته افغانستان ته داخليږي. د اقتصادي چارو پوه عبدالله واحدیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د پیسو د لیږدولو خدمات د هیواد له اقتصادي ودې سره مرسته کوي، خو په دې شرط چې حکومت ورته یو معیاري میکانیزم جوړ او کنټرول کړي.
دغه ادعا چې دغه پیسې په غیر قانوني شکل باندې د ملک نه وځي یا ملک ته راځي د حوالو په شکل دی خاص ټیکس حکومت ته نه ورکول کیږي. یوازې هغه پیسې چې بانکونو له لارې او د چټیانو له لارې د افغانستان بانک له لارې چلیږي د هغې تصفیه او حساب د صرفانو سره کیږي. که چیرې د افغانستان حکومت دوی ته یو سالم میکانیزم ایجاد شي تر څو یو څه فیصدي د مالیاتو پرې کړي، دوی کولی چې په دې شکل دغه د حوالو سیستم قابو کړي. ډېره غټ عایداتي منبع ده د افغانستان د حکومت دپاره.
ښاغلي واحد یار دا هم وویل، سره له دې چې د صرافانو په ذریعه د حوالو سیستم حکومت ته یوه ښه عایداتي منبع ده، خو په لنډ مهال کې ناممکنه ده چې حکومت یې کنټرول کړي. دی وایي د آزادو حوالو کنټرولول د حکومت پیاوړتیا پورې تړلې دي.
تاسو زموږ خپل ازادي رادیو او د ازادي رادیو په د خبری خپرونه کې وړاندې بیا هم راپورونه او مرکې لرو، خو اوس چې د خپرونې نیمایي برخې ته رسیدلی یو، 4:30 دی. نوریاس نوري د نړۍ او افغانستان لنډ خبرونه اوروي.
افغان ولسمشر وایي له پاکستانه نور تمه نه لري چې طالبان د دې خبرو میسته کې نه وي، بلکې دا هیواد باید د څلور اړخیزو غونډو د پریکړو په اساس د طالبانو پر ضد پوځي عملیات وکړي. اشرف غنی دغه څرګندونې د ملي شورا غړو ته د کابل د تېرې اونۍ د خونړۍ حملې وروسته د سولې او جګړې په اړه د حکومت دریځ د روښانولو لپاره په وینا کې وکړي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د کابل خونړۍ حمله د پاکستان د استخباراتي شبکې ISI په مرسته د حقانی شبکې له لوري ترسره شوې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي تر راتلونکو 2 ورځو پورې به د افغانستان دفاع وزیر او ملي امنیت رئیس د باور رایه د اخیستو لپاره ولسي جرګې ته ورپیژني. د بغلان په بورکې ولسوالۍ کې 2 تنکي ځوانان د وسلوالو طالبانو لخوا په علني ډول اعدام شوي دي. د دې ولایت د ولایتي شورا چارواکو وویل چې دغه تنکي ځوانان د سیمې د یو اوسیدونکي د وژلو په تور د وسلوالو طالبانو له لوري اعدام شوي دي. پاکستانی پولیسو د یو سک چارواکي د وژلو په تور شپکتنه نیولې دي. د پاکستان په مرکزی برخه کې لکتر لګ درویش کسان ورسته له هغې مړه او په لسګونو نور ناروغ شول چې د پولیسو په وینا د حشراتو د وژلو په کیمیاوي موادو مسموم شیرینی یې خوړلې وه. هغه ایراني ول اصله فرانسوي چې په 2009 میلادي کال کې په جاسوسۍ له تورن کېدو وروسته له ایرانه وتلې وه تهران ته له تلو سره سم په شپږ کاله بند محکوم شوې ده. نازکه افشار د خپلې ناروغې مور د لیدو لپاره تهران ته تللې وه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د جرمني له هانوور څخه د کتنې په مهال د اروپا د یووالي لپاره له هیجانه ډکه غوښتنه وکړه. اوباما په هانوور کې د صنعتي ټکنالوژۍ په یوه سوداګریز نندارتون کې د خبرو په ترڅ کې وویل چې یوه پیاوړې او متحده اروپا د نړۍ لپاره یوه اړتیا ده. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې د القاعده وسلوالو په وړاندې جګړه مخته وړي وایي د جنوب ختیځ ښار مقله د بیرته نیولو لپاره د اونۍ په پای کې د عملیاتو په ترڅ کې له 800 زیات وسلوال وژل شوي دي. د امریکا د جمهوري ریاست لپاره 2 جمهوري غوښتونکو کاندیدانو تید کروس او جان کیسج موافقه کړې چې په ګډه به د مخکښ کاندید ډونالډ ترامپ په وړاندې مبارزه مخته وړي چې د ګوند نهایي کاندیدېدو مخه ونیسي. د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف به نن روسیې ته په 2 ورځني رسمي سفر ولاړ شي او د سربیا صدر اعظم الکساندر ووچچ اعلان وکړ چې مرکزي کین اړخي د سربیا د پرمختګ ګوند له وخته مخکې پارلماني انتخاباتو کې تاریخي بریالیتوب ګټلی دی. او اوس هم پام وکړئ څو سپورټي خبرونو ته چې سباون کاکړ وړاندې کوي.
سلام په مخرای د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د آزادو مبارزو هغه اتران وسایل چې هیواد ته بریا وړي وي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مسولین وایي چې افغان لوبغاړو وکړای شول چې خپل کورنیو او بهرنیو سیالانو ته ماته ورکړي. د بدني روزنی د فدراسیون سرپرست محمود حنیف ازادي ویل چې د افغان لوبغاړو دغه بریاوي د دې سبب شوي چې نور ځوانان ورزش ته وهڅوي. د ویلچر پر سر د معلولو انجنونو د باسکټبال سیالي د دوشنبه په ورځ په کابل کې پیل شوه. د معلولو انجنونو د باسکټبال فدراسیون مسول کبیر خوشبین وایي چې په دغه سیالیو کې د جلال آباد، هرات، بلخ او کابل د ټیمونو معلولو انجنونو برخه اخیستې ده. لومړی سیالي د کابل او بلخ د ټیمونو ترمنځ و چې د بلخ ټیم د 4 امتیازو په ترلاسه کولو سره کابل ټیم ته ماته ورکړه. دا د انګلستان د اتلانو د غوړ لیگ په سیالوي کې لیستري سيټي ټیم وکړای شول چې د سوان سيټي ټیم ته ماتې ورکړي. د انګلستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو پر اساس د لیستر سيټي ټیم وکړای شول چې 4-0 په وړاندې سوان سيټي ته ماتې ورکړي. په تیر سیالوي کې د سوان سيټي ټیم 2-0 په وړاندې لیستر سيټي ټیم ته ماتې ورکړي وه. د خبرونو پای.
ل ازادي رادیو خبری خبرونه اوري. د ولسمشر غنی د نننیو څرګندونو په اړه د څو پاکستانی کتونکو نظرونه دراورو. د بلخ د ولایت شورا استازی وای له ګاونډیو ولایتونو د بلخ امنیت ګواښل کیږي. په خوست کې یو سیاسي ګوند د هیواد د ستونزو د څیړلو لپاره د لوی جرګې د بللو غوښتنه وکړه. په نړیوالو موضوعاتو کې د سپتمبر د 11مې په تروریستي حملې کې د سعودي اتباعو د ګډون پر سر د امریکا او سعودي عربستان په اړیکو کې په ترنګل کې رڼا اچوي. لکه څنګه چې مو د خبرونې په پیل کې واورېدل، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن ملي شورا ته په وینا کې وویل چې نور له پاکستان نه غواړي چې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي، بلکې له پاکستان غواړي چې خپلې ژمنې عملي کړي، هغه ژمنې چې د څلور اړخیزو مذاکراتو په چوکاټ کې کړي دي او پر اساس یې ویل شوي چې پاکستان به طالبان د سولې خبرو ته حاضروي او که خبرو ته نه حاضرېدل نو د طالبانو خلاف به اقدام کوي. د پاکستان یو شمېر سیاسي څېړونکي د ولسمشر غنی نننیو څرګندونو ته په اشاره وایي چې کابل باید د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو لپاره د اسلام آباد هڅې له پامه ونه غورځوي. دوی همداراز باور څرګندوي چې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي اقدام د افغانستان د جګړې د حل لار نشي موندل کېدی. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
د پاکستان حکومت له د ولسمشر محمد اشرف غنی د نننوی څرګندونو په اړه خپل رسمي دریت نه دی څرګند کړی. جمهور رئیس غنی نن له پاکستان غوښتنه وکړه چې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات وکړي او وی ویل تروریستان شاوبد نه لري او د پاکستان حکومت باید د هغوی پر ضد مسؤلانه اقدام وکړي. د پاکستان د سیاسي چارو څیړونکو او د پاوز پخوانی منصبدار سعد نن د شاغلی غنی د دې خبرو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د پولی پوری غارته د وسلوالو پر ضد پوځي اقدام د افغانستان د جګړې حل نه دی.
اوس دا رکه پاکستان کاروای کوي نو بیا بالکل بلاس نوزي او جنگ ختمي کی نه دی. په پاکستان نوزي افغانستان ته بلاشي التبا جنگ شروع کی کیږي چې په قابلیت کې 80% کې 15% کمې راشي او جنگ بجاري هغه بتاو شي چې بیا دغه جنگ اډوسته دغه بنی دا داسه فشار ټولوغي باندې چې مذاکرات نه ستراشي یا د امن خبره وشي زمو په خیال باندې پاکستان خپل کوشش کوي فلحال کوشش کې کامیاب نه دی حاصل شوی. خدای بلک صبر آزما وی لغون دی کې صبر غواړي دا جنگ چې کوم روسو سلوي خو کال په زو سلوي خو کال نه شروع دی دا د اسانه سره غوډه ختمه دوه لنه دی.
د طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې د پاکستان د ونډې په اړه د شاغلي غنی دا خبرې د افغان حکومت په مخکنی کړنلار کې چې د دې لپاره پر خپل گاونډي ټکا کوله ظاهرا د یو بدلون څرګندونه کوي. افغانستان د ډیرو کلن راهیسې پر پاکستان تور لګوي چې وسلوالو طالبانو ته د فعالیت لپاره ځای ورکړي، خو پاکستان دا کوي چې د تروریزم قرباني دی او د کابل لوري دا ادعاوې رد کړې دي. د پاکستان د سیاسي چارو بل څارونکو اعجاز خټک وای اسلام آباد باید په دې شرط په خپل خاور کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې کابل هم ورته اقدام وکړي.
او مثلا پر کار دا ویل چې پاکستان او افغانستان فلسطین د افغانستان لري ورې تا یو لار راځي پاکستان د اکشن والی بیا د افغانستان نام دا سمول لري چې او خپل ته لري پاکستان خلک چې ای خلک اکشن والی نو د دې په تر دا یشي چې دا یوازې افغانستان ځل کې دی چې نه یوازې پاکستان.
د افغانستان حکومت د افغانستان په خاور کې د پاکستانی طالبانو حضور ردوي، خو یو شمیر سیمایز افغان چارواکي وایي چې پاکستانی طالبان شای حقوقي متتګراته ګولري چې له پاکستان سره پولی ته نږدې پرتې دي او تر ډیره حده د افغانستان حکومت کنټرول نه ورباندې لري. پاکستان د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو لپاره د څلور اړخیزو مشورتي غونډو له برخوالو دی. ولسمشر غنی وویل چې په مشورتي غونډو کې پریکړه شوی چې کچېری وسلوال طالبان سولې ته نه حاضرېږي څلور هیوادونه یې پر ضد ګډ پوځي اقدام وکړي. شاغلی غنی نن وویل د مذاکرو دروازه لا هم پرانستې ده، خو شایي تل داسې پرانستې پاتې نشي.
یو شمیر پیغامونه چې د ولسمشر غنی د څرګندونو په ارتباط اوریدونکو راستولې دي. په دغو پیغامونو کې یو هم د عبدالله د چیل لغمان څخه لیکلی دی، وایي چې پاکستان باندې هیڅ وخت اعتبار پکار نه دی. افغانستان پخوانی ولسمشرانو سردار محمد داود خان او ډاکټر نجیب الله پاکستان ښه پیژندلی او شده چې اوس ولسمشر غنی هم پاکستان وپیژندو. بل اوریدونکو نعمت الله له نامعلوم ځای لیکلی دی، وایي له پاکستان سره افغانستان باید خپل اړیکی پری کړی ځکه چې له په پاکستان باندې باور نشته. خو غلام سرور له اورزګان څخه لیکلی دی چې د ولسمشر غنی د نننیو څرګندونو مخالف يم ځکه چې د افغانستان مسله د جګړې لاري نشي حل کړي. احسان الله زابل څخه لیکلی دی د ولسمشر غنی د څرګندونو مخالف يم باید ولسمشر غنی د سولې لار خپل کړي. او جانان له کندهار څخه لیکلی دی چې حکومت دی په طالبانو فشار زیات کړي د دوی بندیان دی اعدام کړي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوي د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د بلخ ولایتي شورا استازي وایي چې د دولت وسلوال مخالفان په ګامډي ولایتونو کې ل خپل پناځایونو څخه بلخ ته ګواښ پېښوي. د بلخ ولایتي شورا غړي وایي چې اکثره طالب وسلوال ل سرپل سمنګان جوزجان ولایتونو څخه د بلخ امنیتی وضعیت ګواښي. له بلخ د ازادي رادیو د خبريال مجيب الرحمن حبيبزي راپور واوري.
د بلخ ولایتي شورا استازي د دې ولایت په مختلفو ولسوالیو کې د دولت ضد وسلوالو د فعالیت د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښایي. دوی وایي چې طالب وسلوال د بلخ په ګاونډي ولایتونو کې ځانونو ته پټنځایونه جوړ کړي دي او هر کله چې وغواړي بلخ ولایت ته راځي او په نام نه لاس پورې کوي. د بلخ ولایتي شورا استازي هاشم عظیمي وایي چې بلخ ته له ګاونډي ولایتونو څخه امنیتي ګواښونه زیات شوي او طالب وسلوال اکثرا په هغه سیمو کې پر تروریستي حملو لاس پورې کوي چې د سرپل، جوزجان او سمنګان ولایتونو سره په مرز او نږدېوالي کې موقعیت لري. هاشم عظیمی پاړه وویل اکثرا زموږ هغه ولسوالۍ چې له جوزجان، سرپل، سمنګان او کندوز سره ګډه پوله لري پکې دا نامنۍ رامنځته کیږي او هر کله چې د بلخ امنیتي ځواکونه د دوی په وړاندې عملیات پلانوي طالب هموغو ولایتونو ته تېښته کوي او هلته امن پټنځایونه لري. د بلخ هم خلک هم ورته ستونزه لري او وایي چې د دا ډول امنیتي ګواښونو د له منځه وړلو په برخه کې محلي حکومت خاصتا د بلخ امنیه قوماندانۍ لازم اقدامات ندی تر سره کړی. د مازر شریف دوتنه اوسیدونکو په دین نظر دی
بلخ همیشه زمیر ولایتای عام جوار زیر تهدید
بلخ همیش د خپل ګوانډي ولایتونو څخه تر تهدید او ګواښ لاندې موقعیت لري او دلیل یې دا دی چې د ګوانډي ولایتونو څخه طالبان د بلخ ولایت په سرحدي سیمو حمله کوي او بیرته چې د دې په وړاندې عملیات پلان شي خپل سیمو ته تهدید کوي.
نام سید اسکندر است، یک از باشندگان ولایت بلخ. بزرگترین مشکل که ولایت
زمان نوم سید اسکندر دی بلخ ولایت اوسیدونکی په بلخ کې د امنیت په برخه کې عمده ستونزه چې موجوده ده هغه له ګاونډي ولایتونو څخه د ولایت د امنیتي ګواښ متوجه کېدل دي چې مخالفین له دغو سیمو څخه راځي او په بلخ ولایت کې ناامني رامنځته کوي او دلته په تخریبي فعالیتونو لاس پورې کوي چې دولت هم په دې برخه کې بې پامه پاتې شوی دی. بلخوا بیا د بلخ امنیتي چارواکي د یادو اداو په تایید سره وایي چې اکثرا مخالفین د سرپل ولایت له شیرم او نای میدان سیمو څخه د بلخ پر البرز سیمو حمله کوي او په شمال بدیز برخه کې د بلخ ولایت چاربولک او چمتال ولسوالۍ د جوزجان له فیض آباد ولسوالۍ څخه تر تهدید لاندې سیمې ګڼل کیږي. د بلخ امنیت امر عبدالرزاق قدیری وایي چې د قندوز له چهارتری او قلعهزال ولسوالیو څخه هم د بلخ کلدار او خلم ولسوالیو ته امنیتي ګواښ متوجه دی. قدیری وایي د یادو ګواښونو د دفع کولو په منظور یې د بلخ په څلور استقامتونو کې د سفر تر نامه لاندې پوځي عملیات پیل کړي دي چې له یوې اونۍ راهیسې د بلخ په لوچاروق، سالبارون، ارنجي، قرشتېپه او قزان سیمو کې دوام لري چې پکې مخالفینو ته درنه مرشوب له هم اوښتې ده. هغه وایي چې د یاد عملیاتو په لړ کې 15 تنه طالب وسلوال وژل شوي او 10 تنه نور یې ټپیان دي. د یې پاړه وویل دای وای د عملیات زفر عملیات نومي کې چې د بلخ په څلور استقامتونو کې هم د اوس مهال دوام لري. د یاد عملیاتو په پایله کې طالبان یو قاضي د عبدالرحمن په نامه له خپل ډل سره یو ځای وبشل شو او له دوی څخه درې تنه نور ژوندۍ نیول شوي دي. د یادولو وړ ده چې تر دمه تاده په سوالو په دې اړه څرګندونې نه دي کړې. مجيب الرحمن حبيب زاي، ازادي رادیو، مزار شریف.
په خوست کې د افغانستان د متحد ملت ګوند چارواکو په یو غونډه کې پر افغان حکومت رغ وکړ چې د دې هیواد د ستونزو د حل لپاره لوی جرګه راوبولي. دوی وویل په افغانستان کې ورځ تر بلې سیاسي او امنیتي شرایط خرابیږي او کچیرې د دې حالاتو د کنټرولولو لپاره ملت په ګډه د لوی جرګې له لارې پریکړه ونه کړي نو ممکن حالات نور هم پیچلي شي. نجیب الله الوخیل له خوست راپور استولی.
د افغانستان د متحد ملت ګوند چارواکو د خوست د خلکو په پراخه غونډه کې له افغان حکومت څخه د لویې جرګې د رابللو غوښتنه وکړه. دوی ویل د افغانستان د اوسنیو ترنګلو او ستونزمنو حالاتو په اړه تصمیم نیونه یوازې د داسې لویې جرګې په واسطه کیدای شي چې هغه په رښتینې ډول د ملت اراده تمثیل کړي. د یکشنبې په ورځ د متحد ملت ګوند مشر عبدالرحیم ایوبي د خوست د خلکو په غونډه کې چې زرګونو خلکو، دیني عالمانو، قومي مخورو او ځوانانو پکې برخه اخیستې وه، د لویې جرګې جوړولې د اوسنیو هیوادنیو ستونزو لپاره د تصمیم نیونې یوازینۍ لار بلله.
موږ د خوست خلک، د افغانستان خلک موجوده حالات خطرناک بولي، لویه جرګه د حل لار ده کنه؟ موږ لویه جرګه غواړو کې نه غواړو؟ ټول خپل لاسونه پورته کړه. هغه لویه جرګه چې د افغانستان خلک ته د افغانستان د ارادې تمثیل وکړي، موږ لویه جرګه غواړو کې نه غواړو؟ په زور نارې کوي.
مدني فعال داود شاه مکنزوی ویل د خوستوالو د کلک تشکل نشتون د دې لامل شوی چې مرکزي حکومت دا سیمه هیره کړي او د دوی غوښتنو ته پاملرنه ونه کړي. د ویل یو شمېر کړیو په عمدي او شعوري ډول ګوندونه د خلکو په نظر کې ټکولي او د ټولنې د ناخوالو له لاملونو څخه یې بللې دي. د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحدزي د حکومت پر چارواکو نیوکه وکړه چې یوازې د خپلو ضرورتونو پر مهال د خوست د خلکو له احساساتو ګټه پورته کوي او کله چې هدف یې ترسره شي نو بیا د خوست پوښتنه نه کوي.
همدا سیاسیون دي چې خوست ته راغلي، د خوست خلکو ته یې ویلي چې شملور یئ، غیرتي یئ، باعزته یئ، باوقار یئ. خوست د کابل دروازه ده، اما کله چې له سټو کنډو اوښتې بیا خوست ورنه هیر شوی، بیا خوستوال هیر شوی، بیا خوستوال پاتې.
د مجاهدینو د ملي یووالي اسلامي شورا مشر قاري عبدالولي عادل د ټولو ستونزو هواری د قومونو او ولسونو په منځ کې په یووالي او اتحاد کې وباله.
که یووالی اتفاق موږ او تاسې وکړلو، دا ټولې بدبختۍ به په افغانستان کې ختمیږي او سوله به راځي. په سوله کې به د عالم، د متعلم، د عسکر، د تجار، د هر چا فایده وي. او که چېرې سوله نه وي، همداسې به د مصیبتونو او دی مشکل سره مخامخ وو.
د افغانستان د متحد ملت ګوند په بلنه رابلل شوی غونډه کې ویناوالو د افغان امنیتي ځواکونو حمله تر وکړ او د حکومت له چارواکو وغوښتل چې د افغان ځواکونو د منصبینو لپاره پوره امتیازات په پام کې ونیسي او د دوی د قربانیو قدر وکړي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د باراک اوباما اداره به ډیر ژر پر امریکا د سپتمبر د 11مې د تروریستي حمله په اړه د کانګرس د څېړنې هغه اتوي شپانی خبرې کړي چې شایي له حمله کوونکو سره د سعودي عربستان ارتباط څرګندوي. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور لمخې د کانګرس د دواړو ګوندونو د ګډي کمیټې د څېړنې اسناد د کانګرس د ودانۍ په ډیر مسؤول او خوندي ځای کې ساتل کیږي. په دې اسنادو کې د سپتمبر په 11مې د حمله کوونکو سره له بهر د مالی ملاتړ د سرچینو په اړه هم معلومات ورکړی شوی دی. د دې رپورت نور جزئیات فرشته جلال زیوروی.
د سپتمبر د 11مې حمله په اړه د تحقیقات لپاره د امریکا د کانګرس د دوه ګوندیزي کمیټې مشر باب ګرام ویلي چې راغون شوی اسناد سعودي ته د شک اشاره کوي. ولسمشر باراک اوباما ویلي چې د استخباراتو د ادارې مشر جیمز کلپر د دې اسنادو ځینې مهمې برخې بیا کتلې او د امکان ته اشاره کړې چې شایي په لنډ وخت کې لښته لږه د دې اسنادو یو برخه خپره کړي. دا اسناد شایي په داسې وخت کې خپاره شي چې تر اوږدې مودې ملګرتیا وروسته د امریکا او سعودي عربستان روابط نازک شوي دي. پاپ ګرام د یکشنبې په ورځ په دې اړه د امریکا ان بی سي تلویزیون میټ د پریس خپرونې ته وویل هیله لرم چې امریکایانو ته د درناوي له مخې به دا پریکړه شوې وي او دا اسناد به خپاره شي. د سپتمبر د 11مې د حملو په اړه د کانګرس د ګډې څېړنیزې کمیټې رپورت په 1938 پاڼو کې برابر شوی او د کمیټې غړي او د کمیټې وغړي ټیم رومر ویلي چې لږته لږه 28 پاڼې د پولیسو رپورت دی. دا رپورت د امریکا د پخواني ولسمشر جورج دبليو بوش په سپارښتنه برابر شوی او هغه مهال جورج بوش ویلي و چې د دې اسنادو خپرول شي استخباراتي سرچینې او د معلوماتو غونډولو د لارو چارو په اړه پټ معلومات افشا کړي. دا څرګند کیږي چې بوش دا کار د سعودي عربستان او امریکا د سیاسي اړیکو د خوندیتوب لپاره هم کړی وي. د امریکا د کانګرس څېړنې کمیټې او د سپتمبر د 11مې د حملو په اړه د څېړنې کمیسون دا شواهد ندي ترلاسه کړي چې د سعودي حکومت یا د دې هیواد کوم لوړ رتبه چارواکی په عمدي ډول له هغو کسانو سره په مرسته تورن وګڼي چې د سپتمبر په 11مې تروریستي حمله کړې وه. په دې حمله کې تر 3000 زیات امریکایان ووژل او تر 6000 زیات زخمیان شول. د یو شمیر قربانیانو کورنۍ او د امریکا د کانګرس ځینې غړي باور لري چې له حمله سره د سعودي د اړیکو پرمکان باید زیاتې څرګندې وشي. په غوڼو لسو کسانو کې چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11مې الوتکې وتښتولې او حمله یې وکړه، لښته لږه 15 سنه د سعودي عربستان ته پاو. د سعودي حکومت ویلي چې د افراطي ډلو د فعالیت او د هغوی د مالی سرچینو او چینلونو د بندولو لپاره مبارزه کوي او په دې حملو کې په غلط ډول تورن شوی دی. د اسوسییټډ پریس په وینا د سعودي حکومت د سپتمبر د 11مې د حملو په اړه د چارنیز رپورت د هغو 28 پاڼو د خبرېدو هرکلی کړی چې په لوړه کچه سری بلل شوی دی. سعودي چارواکو ویلي چې د دې پټو اسنادو خبرېدل به دوی ته هم پر ځان د لګیدلو تورونو د سپیناوي موقع ورکړي. هغه لایحه چې پاتو وشتو مخونو کې د دې پټو اسنادو د خبرېدو پر څنګوالي بحث کوي د امریکا سنات استول شوی او په استازو مجلس کې هم د دواړو ګوندونو غړي ملاتړ کوي. کله لایحه تصویب شي د سپتمبر د 11مې په حمله کې د قربانیانو کورنیو ته به هم اجازه ورکړي چې د سعودي له حکومت تاوان وغواړي. انډیپندنت رسپانه وای د مسلې سعودي عربستان ته د ولسمشر باراک اوباما پر وروستي سفر سیوري کړی و. خو د انډیپندنت په وینا سعودي چارواکو امریکا ته خبرداري ورکړی چې کدا لایحه په کانګرس کې تصویب شي دوی به په امریکا کې خپل 250 میلیارد پنګي وپلوري.
لبلې خو د سعودي عربستان په مشه د ائتلاف ځواکونو چې په یمن کې د القاعده سختریزو په وړاندې جګړه کوي د مکله شار بیرته نیولو په مقصد اته سو سختریزي وژدیدي. د سعودي عربستان د دولتي خبري اژانس اس پی ای په وینا ائتلاف ویلي چې سختریزي له مکله څخه تښتیدلی او د یمن د ولسمشر عبدالربو منصور حاجی ملاتړي ځواکونه دغه شار ته ننوتیدي. په دې اړه نور جزئیات ملالۍ بشیر باندې کوي.
د ائتلاف ځواکونو چې پکې د سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو ځانګړي ځواکونه هم شامل دي، د اپریل په 3مه په مکلا کې د سعودي هوایي بمباري په ملاتړ عملیات پیل کړل او ځکني ځواکونو د غشار محاصره کړ. په دغو عملیاتو کې په جنوبي شهر زنجبار کې هم سخت درې په نقشه کې چې له دسمبر راهیسې د القاعده تر کنټرول لاندې دي. د سعودي عربستان د دولتي تلویزیون د راپور لمخې د ائتلاف ځواکونو مکلا شهر له سخت درې برتنی ولې دي. په دغو عملیاتو کې تر 800 زیات د القاعده سخت درې وجل سوي دي. دغه عملیات د هغو هڅو برخه دي چې د یمن د پراخو برخو د خوندیتوب لپاره پیل سوي دي. د وجل سوي کسانو شمیر په خپلواک توګه نه دی تایید سوی او دا هم نه د څرګنده چې آیا کوم ملکی تلفات سته کنه. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په کویت کې د سولې خبرې وسوي او په نتیجه کې پر اوربان موافقه وسوه چې د اپریل په 11مه پلي سوه، خو په دې موافقه کې جهادي ډلې نه دي شاملې. د فرانسې خبري اژانس د راپور لمخې نظامي چارواکو ویلي چې د عرب ائتلاف ځواکونو په مکلا کې د القاعده پر اهدافو بمباري وکړي چې ځکني ځواکونو ته لار هواره کړي. د همدې عملیاتو پر مهال ځواکونو د مینا ادبه په نامه د تیلو ترمینال هم بیرته نیولې دي. مخکې د یک شنبه په ورځ نظامي چارواکو ویلي وو حکومت پلو ځواکونو ریان هوایی ډګر او په مکلا شهر کې د پوځي واحد یو قومنداني هم بیرته نیولې چې شاوخوا یو کال د القاعده تر کنټرول لاندې وو. په یمن کې د عرب ټاپو وزمي القاعده د واشنگتن لخوا د دغه شبکې تر ټولو خطرناک څنګه بلل کیږي او پر لویدیځ په خوا خونړې حمله کړې دي. تیر میاشت پر القاعده د امریکا په هوایي حملو کې ګڼ شمیر جنگیالي ووژل سول او دا دغه ډلې ته لوی ضربه بلل کیږي. د ائتلاف ځواکونو له عدن شهر څخه هم سخت دریځ پر شا تمبولیا او تیر اونۍ د الحج مرکزی شهر هوته هم نیولې. کله چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د خلیج هیوادونو مشرانو د پنځم به پورت په سعودي عربستان کې سره ولیدل، دوی په یمن او سوریه کې د جګړو په اړه خبرې وکړې. د دې سفر پر مهال د ولسمشر اوباما له نږدې سلاکارانو څخه یو بن رودز په جګړه کې له ټولو شکیلو خواو څخه وغوښتل چې د کویت په خبرو کې په رغنده توګه برخه واخلي، ځکه په یمن کې سیاسي حل به پر القاعده د تمرکز کولو زمينه برابر کړي. د سولې د خبري په کویت کې د پنځم به پورت پیل سوی.
به هم ستاسو څو پیغامونه بلوچې د ولسمشر غنی د نننوي څرګندونو په اړه مو ازادي رادیو ته د افغان بیسیم د 93 مېری لاري راستولې دي. قلم یار د کندهار لمیوان ولسوالۍ څخه لیکلي وای کچيري حکومت بنديان اعدام کړي دا به ډیره بد نتیجه ورکړي، لدی سره به د انتقام لړۍ پیل شي. جانان پوپل هم د کندهار لوی بل ولسوالۍ دامن څخه لیکلي دي چې حکومت باید زنداني طالبانو سره سخت چلند وکړي. او احسان الله هلمند څخه لیکلي دي و د اشرف غنی د دې دریز مخالف يم، باید د سولې لپاره هلې ځلې وکړي او نرم دریز خپل کړي. دا هم د دې خبری خبرونی د څو مهم مطالبو سرچکې. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که د افغانستان لپاره د پاکستان په لیدلوري کې تغییر ونه لیدل شي د ملګرو ملتو امنیت شورا ته به مراجعه وکوي. ښاغلی غنی نن په د ملي شورا یوې فوقالعاده غونډې ته وویل چې نور له پاکستانه د سولې د راوستلو تمه نه لري، خو پاکستان باید د څلور اړخیزو غونډو په ژمنو عمل وکوي. د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو مهم قمندان چې قاری سلیم نومیده له 15 تنو نورو سره نیول شوی دی. د کابل ښار د سرای شهزاده صرافان وایي افغان حکومت او په تیره بیا د افغانستان بانک دی د دوی پر ضد د شفافیت د څار د بنسټ راپور وڅېړي. دوی د یکشنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د دوی د کاروبار په حکله د شفافیت د څار د بنسټ راپور بې بنیاده دی، او د بلخ ولایتي شورا استازي وایي چې د دولت وسلوال مخالفان په ګاونډیو ولایتونو کې د خپلو امن و پناه ځایونو څخه بلخ ولایت ته ګواښ پېښوي.
I'm gonna make it.